پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېدې د ازادي رادیو یو ساعته خبری خپرونه ده. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم ګڼي. په پیل کې ملالۍ بشیر خپرونه په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې یې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د سمار په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. بشپړه خبرونه. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم میورش نن ازادي رادیو ته وویل د شاهین په نوم عملیات د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شریکه پیل شول او د دوو ولسوالیو تر بشپړې تصفیه به دوام وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند زیاته کړه چې پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او دوه کلي د سلوالو له حضور تصفیه سوی دی. د شاغلی یورش په وینا افغان ځواکونه تر اوسه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. د اندخوی او قرغان ولسوالۍ د فاریاب امنیه ولسوالۍ د فاریاب امنی ولسوالۍ بلل کیږي، خو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر دې ولسوالیو تهاجمي بریدونه پیل کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیې قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازګر څلور بجې د اسمار ولسوالۍ اړوند د بانډو چم په ساحه کې پر سړک ته ایښودل سوي ماین چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې پر سړک د ماین چا شخ کړی و، خو ډېر وخت د حکومت وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره په لارو کې ماینونه شخوي چې وخت نا وخت ورباندې د ولسي خلکو موټر برابرېږي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. امریکایي رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ شایي نن پر خپل ټویټر د نوموړي نومول رسمن اعلان کړي. هیدر ناورت په چې د سی این این او فاکس نیوز تلویزیوني شبکو د یوې مخکښې خبریالې په توګه یې هم کار کړی په ملګرو ملتونو کې د نیکی هلی ځای ونیسي. نیکی هلی د اکتوبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال په پای کې به د ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړي. اته 23 کلنه هیدر ناورت چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټاکل سوې وه، د روان میلادي کال په لومړیو کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو او ډیپلوماسۍ د چارو د مرستیالې دنده هم ور وسپارل سوه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه سوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پرېکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ د امریکا وړاندیز کړې پرېکړه لیک 8 موافقې او 50 مخالفې رایې ترلاسه کړې، خو دا هیواد ونه توانید چې 2/3 برخه کې تایید رایې چې د دې پرېکړه لیک د تصویب لپاره اړتیا وه ترلاسه کړي. 2/3 هیوادونو په دې اړه له رایې ورکولو ډاډه وکړه. که دا پرېکړه لیک تصویب سوی وای، دا به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لومړنی پرېکړه لیک وای چې حماس غندي. په دې اړه تر رایو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی دا پرېکړه لیک د منځني ختیځ لپاره یو مهم ګام بللی و او د عمومي اسامبلۍ له غړیو یې غوښتي و چې دا متن تصویب کړي. او د امریکا د هاروارد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي. 21 کلنه ملالۍ یوسفزۍ ته چې څو کاله مخکې په سوات کې د طالبانو له یو مرګونی بریده ژوندۍ پاته سوه. د پنجشنبه په ورځ د امریکا د ماساچوسټ ایالت په کیمبریج کې د هاروارد پوهنتون له 2018 کال د ګلایټسمن جایزه ورکړه. د هاروارد پوهنتون یو استاد ډیوډ ګریګن په دې مناسبت ویلي، ملاله د ځپل سوي ښځو او نجونو د پیاوړتیا او استقامت لپاره په پوره ځواک ږغ پورته کوي. دا جایزه د داس فعالیتونو په بدل کې چې په نړۍ کې د خلکو د ژوند کیفیت نور شکولو په هدف 125,000 امریکایي ډالر ورکوي. ملاله یوسفزی د مهال په اکسفورد پوهنتون کې محصله ده. دې تر دې مخکې په 2014 کال کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د هڅو په خاطر د سولې په برخه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تواجی است. نن جمعه ده دلنده یا قوس شپارسمه ده دسمبر میاشتی اومه. ده دیخ پروانی پا راپرونی که اوری چه ده سول علی شرا مسکو تا ده افغانستان ده سول لپاره ده امریکا ده بحرانوی چار وزره ده زنگری استازی زلمی خلیلزاد سپر لطسو ارخونو مهم بولی.
روسان نقش مؤثری دارن و فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرسمری خواد بود.
زینی تحلیلگران روسیه تا ده زلمی خلیلزاد سپر چنگ ارزوی؟
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي میانت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې.
په کندز کې خلک له خپل سرو وسلوالو شکایتونه لري. په پکتیکا کې 8 کیلومتره سړک جوړیږي.
دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره ارګون بازار ته رسیږي. کلی به سره وصلیږي. نو بینان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. تر 3:19 پروګرام هم خپرو. زما رایه زما حق چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي. افغانستان د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولی. د دې شورا مرستیال نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې اوس د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع راغلی او تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پرون له افغان چارواکو سره له لیدنو کتنو وروسته مسکو ته روان سوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او امریکا وروستۍ او حلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال تو رحمان سلیم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وبالوي ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. تو رحمان سلیم وویل
مسکو علاقه مندیش به قضیه افغانستان دیگه واخر زیاد شده.
دوی په روسیه کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقه مندی ډیره شوې ده. کوم ناسي چې په مسکو کې جوړ کړه د همدغه ناسي په دوام چې د دوهم ناسي قربتوب به هم کوي. کوم اړ کې چې طالبانو سره جوړی کړی دی او د غډلې ته د مسکو په ناسي کې د ګډون بلنه هم ورکړې و. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته بعد خاغلی خلیلزاد سفر مهم وي او خل سره نیبه ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. د افغان خغلی خلیلزاد له دې وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په اسلام آباد کې کتلی وو. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې خغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل. خغلی خلیزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یانس سټونټلبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې ویرانو غوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمي خلیلزاد دریم سفر دی، خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده، واشنګټن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دوی که امریکایان روسانو تقینات ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی، نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیه له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خغلی خلیلزاد د سفر د دسمبر په 2 نیټه پیل شوه او په 3 نیټه به پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرم، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د سیاسي مسایلو ځینی تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی رامنځته سي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. شغلی خلیلزاد د دویم سفر پر مهال ویلي و چې هیله من دی تر اپریل میاشتې پورې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. د تحلیلګرانو له ډلې یونس فکور وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او واشنګټن هلې ځلې همغږي کېدل کولی سي چې په افغانستان کې سولې ته امکانات لا برابر کړي. نوموړي اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
روسیه په دره وروسته کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان ایس ای په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی اوس نو وار د هغه هیوادونو دي. د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجود دي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنه لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه یې ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدیده سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره دا تور نږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي، نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبر ځواکونو د نږدې څخه کتل د افغانستان په باب چې یو بل صرفو کې چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان به د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد یې هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي؟
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهمو؟
ډیر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیا میانه تر اوسه هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې چې په دا راوروسته کې ویل کېږي چې ملا منان اخوند ګواکې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې، د ایران سره همکاري درلودله او ایران طبیعي دي خپل خو دومره توانایی نه لري. روسي مجرم سلاوی یاران نیولې یا د غلاري دي خاطر کول، نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره سولته او همکاري تر هغه څه ډیر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور وو له ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې خپل سره وسلواله ژوند تریخ کړي د دوی عزیزانی وجلی او په دې ولایت کې خپل سری کارونه کوي. دغه کسان له عدلی او قضایي ارګانون څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه لري. اجمل آریان لسیمی راپور را لېږلې.
د کندز خانابات ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت نه عدالت غواړي. د مترزه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو مترزه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي او نیول شوي خپل سرې وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې مترزې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي اربابو او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوي قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز ولی عبدالجبار نعیمی دغو مترزو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییز اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بې بندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسرې وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې رئیس د کندز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکي تحصیلي کال کې به لوړو زده کړو ته د محصلانو جذب 10% زیات شي، خو ځینې کسان وایي حکومت یې هغو محصلانو ته د کار زمینه برابره کړي چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي تحصیلي کال کې دولتي پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب کچه لوړوي. د دې وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د تیر یو کلن فعالیت د راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 1398 مریز کال کې به په پوهنتونونو او نورو تحصیلي بنسټونو کې 10% زیات محصلین جذب شي.
راتلونکي کال لپاره زموږ پلان هم دا دی چې تقریبا 15% تر 10% پورې افزایش باید منځته راشي و تعداد محصلین ما توقع ما هم است که بین 150,000 تا 200,000 نفر ما مشمولین امتحان کنکور داشته باشیم.
نوموړي د لوړو زده کړو وزارت له لوري د روان کال په ترڅ کې د اویا سلنې پراختیایي بودیجې د مصرف خبره هم وکړه چې د کال تر پایه به دا کچه 90% ته ورسیږي چې له امله به یې د راتلونکو کلونو محصلینو ته پرې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د دولتي پوهنتونونو په بېلابېلو پوهنځیو کې 1,3421 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي او راتلونکي کال کې به دا شمېر 10% زیات شي. همداشان تیر کال د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې 150,000 کسانو ګډون کړی و چې له دې شمېره 80,000 کسان د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو او مؤسسو ته بریالي شول. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال په هود میاشت کې پیل شي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو برخې کارپوه محمد صابر نوري د لوړو زده کړو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ فارغ شوي محصلانو ته کاري زمینه هم برابره کړي چې هر محصل د خپلې رشتې په مطابق کار وکړي.
حکومت ته دا کول پکار دی چې تخنیکی، مسلکی او فنی فاکولټي او ښوونځي ایجاد کړي او څوک چې علاقه مندان دي هغو ته د شمولیت زمینه برابره کړي، تر څو پورې دغه مونږ په فنی او مسلکي بخشونو کې هم کوم کسانو ته چې اړتیا وي هغه اړتیا هم پوره شي، او په زمین کې کوم ډېر زیات رش او فشار دی فارغانو چې په تحصیلاتو باندې راځي هغه هم کنټرول شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د فارغ شوي محصلانو لپاره د کاري زمینې برابرولو په برخه کې یوه طرحه برابره کړې او له کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره یې خبرې کړې چې راتلونکي کال کې به دا مسله هم حل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د 1.9 میلیون افغانیو په لګښت 8 کیلومتره سړک جوړیږي چې له دې سره به د سیمې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لورې د 1.9 میلیون افغانیو په ارزښت 8 کیلومتره سړک جوړونې چارې پیل شوې. د پنجشنبې په ورځ په هغه مراسمو کې چې په همدې مخه د اورګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې نیول شوي وو، د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی، امونیا قومندان غلام سخیر اوغلیونی، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د سیمې اوسېدونکو دونکو ګډون کړی وو. مرستیال والی انجینر شربات شاه اورګونی وویل د یاد سړک په جوړولو سره به د اورګون او سروبي ولسوالیو د اوسیدونکو ډیره ستونزې هواری سي.
سړک نظارت به په جدي توګه باندې تر نظر لاندې دی، تر څو دغه سړک او پل چې جوړیږي د خلکو لپاره ډیر ضروري او اقتصادي ده. په دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره اورګون بازار ته رسیږي، کلی به سره وصلیږي، نو بنان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
بل لور ته د کلیو پراختیا بیا رغونې سرپرست رئیس مومن خان افغان وایي دغه سړک چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي،
دا سړک د ماندل کلی د بسخیل تر کلی پورې سي اوږدواله 8.5 کیلومتره ده. د هوا په کې دوه سره باندې یو کال په جریان کې دغه پروژه بشپړ سي. 1.9 میلیون شاوخوا به په دې باندې مالی لګښت راځي. د دې خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا پروژه به انشاءالله په خپل وخت تطبیق کیږي.
په غونډه کې د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې مننه وکړه چې داسې یو مهم سړک ورته جوړیږي چې هر ورځ پرې د سیمې نږدې 2000 کسان تګ را تګ کوي.
دغه سړک د خوشبختۍ زیری دی چې نن ورځ په اساسي ډول جوړیږي او کارونه پیلېږي. خدا پروژې د اورګون د زون نه هره بسنه نه کوي، زیاتو کارونو ته اړتیا شته. د چشاک او بو خلک نه لري.
زه دیولی صاحب، معاون صاحب نه د ټول نه د خواهش کوم چې هر سړی اول قدم چې دلته د ټیکای نیولې ده، داسې نه وي چې د موږ سترګې په خوره ووایي، باید چې جوړیږي اساسي جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د 612 میلیون افغانیو په ارزښت 1350 ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع ده چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسه کې د حکومت پر ضد مظاهرې له نږدې دریو اونیو راهیسې د هغه قانون په وړاندې د اعتراض په مقصد پیل شوي چې له مخې پر تیلو مالیه لوړیږي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، له دریو اونیو وروسته څه ویل کېږي چې دغه مظاهرې به دوام کوي که به پای ته رسیږي؟
مننه سالی صاحب دونه د پای د رخصتۍ لپاره مخه تاسو پوهیږي چې په غربي نړۍ کې شنبه او یک شنبه دونه پای حسابيږي او ورځ اونۍ له دوشنبه پیلېږي. نو د دې رخصتۍ لپاره مخکې د فرانسې د ځینو مهمو توریستي ساحو مسؤلانو ویلي دي چې د حکومت پر ضد د ژېړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا یعنی د شنبه په ورځ چې د ډسمبر 8مه نیټه ده خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤلانو ویلي دي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤلانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژېړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد نوي او نور انتقادونه لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبه په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پرېکړې په شا شو، خو سالی صاحب اټکل کیږي چې د ژېړ واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي.
تکل سم مخکی په دغو اعتراضونو کې تاوتریخوالی هم پیښ شوی و چې ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی و چې د فرانسې ولسمشر اوربندي خوښنی څرګند کړه. اوس د فرانسې حکومت د دغو اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره د کوم پلان اعلان کړی دی؟
چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه په دندو وګماري. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فلیپه نن په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسې کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمیره 13500 وه. صدر اعظم ویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي. خو د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې دوی به په هر صورت خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دوی ځینې مشران سالی صاحب حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به په مالیو کې عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي.
ډیره مننه له احمد تکل نه مو واوریدل چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې په دنده وګماري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زادې راځو کوم کو ویګم کو ته سلامونه وایم. پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس جمهورنا چې دې غم خوړي پښتانه ټول وشرمول زنانه بيځته کړلې. وزیر صاحب به بيغام په خپل چوکۍ ناشتي هغه د چا څه غم خوړي. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګری نه د سیویل چې سیګنال راغلي دي یوه ویزه په لزره کلداري په وزره کلداري لګي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلې ده. یو یو نیمه میاشت کې چې یو شبه کم کار نه کوي او خیر د ما غاړې تر ازادي رادیو پر ورسوي امید یم چې ان کار کړی نه افان دي سیم یو شبه کډره تفاعل کې سی کار وکړي. ډیر مننه د ما غاړې چارواکو پر ورسوي.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. روزجان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ چې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بیلابیلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ود اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه غنو اوریدونکو اسمسونه تر دې شی به پوری ازادي رادیو ته راستول دي. غزنی د مقرب ولسوالۍ څخه کریم په خپل سمس کې لیکلي سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس شه زمينه مساعده سوي ده. د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلي چې حق خصل کیږي ورکول کیږي نه سولې زموږ حق دی او باید ټول افغانان په یو اوا سره د سولې ژغ اوچت کړي. د ځوان افسر په نامه اوریدونکو د غزنی له مقرب څخه لیکلي د طالبان ورسته یو سفرونو چې پاکستان ته وکړل ټول نړۍ ته د پاکستان دوه مخې تصویر وشوت. د زابل ولایت څخه زرګل ناصر لیکلي چې له زلمی خلیدات څخه غوښتنه لرم چې پاکستان ته ګډ څندنه وکړي ځکه چې پاکستان دوه مخې سیاست چلوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې طالبان ځکه پاکستان ته تللي چې پاکستان سره د هغوی د ګټو په خاطر مشوره وکړي. عنایت الله همت له زابل څخه لیکلي زموږ په شملزو ولسوالۍ کې یوازې سلام شبکه فعاله ده، هیله ده چې نور شبکې هم خپل فعالیت پیل کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ د کار وړ نه دي. باوري لشکین څخه لیکلي له مرکزي حکومت څخه هیله کوو چې خپلې پریکړې جدي تعقیب کړي، خصوصا د ټاکنو په مسله کې. یو عبدالاحد انصاف له میوند ولسوالۍ لیکلي زما په نظر د خپل سر وسلولو شمیر زیات شوی، دوی غیر قانوني کارونه کوي، حکومت یې باید مخه ونیسي. زما رایه زما حق 19 پروگرام په همدې خبرونه کې خبرو، خو تر پروگرام مخکې له ملالی بشیر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فاریاب امنیتی چارواکي وايي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وايي د اسمار په ولسوالۍ کې په یو ماین چاودنه کې یو ملکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هیتر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه سوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. او د امریکا د هاروارد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزۍ ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان شي. بلخو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو رای باطل اعلان کړی او ټینګار یې وکړ چې کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات په لاسره کیږي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو تخلفاتو او انتخاباتي جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړی او ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی په دې اړه وویل
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکامو د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوي ماده د پنځم فقره په اساس او د اسنادو مدارکو او دلایلو په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28مې او 29مې د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
د حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه پریکړه د بلابیلو د لایلو په ځانګړي توګه د پراخو انتخاباتي درغلیو او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل نیولې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال همیره حقمل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وسی. د انتخاباتو قانون په اساس په هغه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اوو ورځو په جدیان کې په همغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنې لري. له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازایم ګوره پرونی خلک نه دی نن خلک ډیر خيار سوی دی نن وس خون پیږي نن وس نه قومي مسایل پسې دی نه نور مسایل پسې فقط دی پسې دی چې څوک دی وطن ته خدمت کولی سی غته راي ورکی پس کچیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي او مایوسه ته داده سي شاید د ډیر لوی هغه سره مخامخ سي او له دولت سره ډیر سخت برغون باندې
دولت نه الهمند سو غواړو سي انتخابات شفاف وسی بی تقلبه غواړو سي واقعی ده خلقو نمایندگان ده ولسی جرګه ته لاړ سي که بیا تقلب وسي او په خوانی وخت تکرار سي خلا شاجیک بیا مظاهری وي کی هغه وي کی بیا بده وطن یو بحران بل منځ ته راسي
جاوید ما د موږ هیله امداد سه دا یو خیت انتخابات له تقلب نه لري لکه تیر انتخابات غون نه وي سه خلکو ګلې درد ودل سي په دې کې تقلب سو او په تیر انتخابات کې نو د موږ هیله حکومت نه امداد سه د انتخابات مورد کې مداخله اون کی او د خپل د کمیسون د سو انتخابات برگزار کی سه خلق د منلو وړ وی او مونږ وکول سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو
دا چولې کمیسون په سلسله وار ډول د جنو ولایتونو را اعلان کړي آیا دغه رای پاکی دي نور به کله اعلانېږي په دې اړه مبحث را بللې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی میلمانه دي میلمنو ته خره خلاص وایم لومړی پښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو تر اوسه د څومره ولایتونو د رای لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان سپارل او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي اما یوازنی ولایت چې کابل دی او د کابل د کار حجم ډیر دی د افغانستان په ټاکنو خپلواک کمیسون باندې پر هغه هم جدي او قاطی کار روان دی او هڅه دا کیږي چې په کابل کې ټول مراکز چې مخکې تاسو په جریان کې است هغه تفتیش سي بررسی سي چې تر دې مهاله پوري تقریبا 70% د کابل کارونه مخته تللی دي او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره د کابل ټول مراکز بررسی او تفتیش سي او ابتدایي نتایج اعلان ته وسپارو
خبر صاحب د انتخابات خپلواک کمیسون ژمنه کړې و چې د دوهم محل ویر چې اعلان سره د سره بسام د غنټاج اعلانې خو به هم ځان کې راغی د ځان علت په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړم
شه ځند ز فکر کوم چې تر ډیره بریده پوری هغه ستونزې او مشکلات په 28م د میزان په 29م د میزان په 15م د عقرب د ټوله هیواد د هر ګوټ څخه موږ درلودلې تخنیکی ستونزې مدیریتي ستونزې عملیاتي ستونزې همدارنګ د ظرفیت په لحاظ چې تر باید وکړو ستونزې موجود وي په دغه عرصه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کوشش کوي چې هغه ستونزې د نتایجو د اعلان په مورد کې هغه جبران کی او هغه سي نتایج اعلان کې چې هغه د ولس خوشتنې چې په دې برخه کې مختلف تدابیر موږ ونیول لومړی تدبیر دا و چې د ډلبندۍ مرکز ایجاد سو دوهم تدبیر دا و چې د بایومټریک عمومي مرکز یا شبکې ایجاد سو دریم تدبیر دا و چې متخصصین په دې برخه کې په دند وګمارل سول ترڅو اغه رای پانی او د تفتیش پروسه خپل تر تحلیل او تحقیق لاندې ونیسي کچيري یو چا په ډیر لوړ سطح باندې مهندسي کړی وي تقلب کړی وي او د دې د پاره مختلفو تکتیکونو څخه استفاده کړی موږ اغه ټوله شنت کو او یوازې او یوازې هغه رای حساب چې هغه حقيقي رای وي او هغه د ولس رای وي
پروژه نتا سید اخبار صاحب خبري واوریدلې فقط کړه توي چې څومره خي اقدام د غوتروسه پرې د شلو ولایتونو اعلان سوي دي څومره شفافیت کې په نظر کې نیول سوي
سلام تاسو ته حق پر صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته له بده مرغه هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی و د څو ځله د دوی له خوا نقض شو بل اخره د قوس په لسمه نیټه موږ باید د کابل هغه لمړنۍ پایلې درلودې چې له بده مرغه مو ونه درلودې اوس له هغه مودې نه چې دوی اعلان کړی و بیخي ډیر مخته لاړو او دا لړۍ ډیره وځنډېدله د کابل مسأله تر اوسه هم لا نامعلومه ده دوی د بلې اونۍ کې به دوی و د کابل لمړنۍ پایلې اعلان کړي چې له بعد مرغه زه فکر کوم دغه کار ته دوی یعنی دغه وړتیا نه لري او دا کار نه سي کولای ځکه همدا اوس هم په کمیسیون کې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې ځینې ستونزې شته چې موږ اندېښمن کړي یو او هغه ولایتونه چې پاتې
دي واضح کې څه ډول ستونزې موجود دي
هغه مرکزونو او دغه مرکزونو او محلونو رای چې په کابل کې بیا شمیرل کېدلې د همدغه اونۍ په پایل کې تر اوسه پورې ځینې ستونزې چې موږ لیدلې دي زه به تاسو ته یادونه وکړم. هغه علامات او نشانه چې بایومټریک دستګاوی لري له اصلي بایومټریک سره دا توپیر لري، یعنی له هغه بایومټریک نه چې موږ بحث کوو او وایو چې د دې رایې به شمیرل کېږي ځینې جعلي دستګاوی په دې کې لیدل شوي. د دې ترڅنګ په هر صندوق کې شپېته کندې وي چې شپږ سوه ورقې کېږي د رایو، او په ځینو مرکزونو کې چې اوس د کابل رایې حسابېږي د شپېتو کندو پر ځای باندې شپږ نوي کندې وي چې نهه سوه شپېته ورقې کېږي د رایې. دا چې په څه حالت کې دا ډېرې سوې دي او څنګه یې دا ځای پر ځای کړي دا ډېره جدي ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کمیسیون کارکوونکي، هغه د سیاسي احزابو ناظرین او ځینې نور ناظرین چې دوی ټول کړي دي، هغه په ډېر استثنایي ډول موږ کولی سو دوی ته اشاره وکړو چې دوی بې طرفه دي او خپله بې طرفي ساتي. تر اوسه پورې هر ځل چې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې موږ لیدلې دي بلفیل د کمیسیون کارکوونکي په درغلۍ او فساد کې نیول کېږي او دوی فساد ته لاره هواره کړې ده. د دې ترڅنګ هغه په تیرو څو ورځو کې هغه کس چې د جدول د شکستب مسؤول و په لنی ډول خلکو ولي چې په فساد باندې تورن سو په جدول کې ګوتې وهلې وي. د دې ترڅنګ په ځینو مراکزو کې چې رای حسابېږي او په لومړۍ مرحله کې دغه رای دوی باطلې حسابې کړې وي، اوس کله چې بیا شمیرنه کېږي کتل کېږي چې دا قصدن باطلې شوې وي او هغو رایو هیڅ ستونزه نه درلوده، ځکه د یو خاص نومان لپاره هغه رایې کارول شوی وي نو دا باطلې حسابې شوی وي چې اوس بیا دا رایې سمې دي. او د دې ترڅنګ د کابل په ځینو سیمو کې هغه رایې چې استعمالیږي او هغه جدول چې راغلی دا نه مهر لري نه ټاپه لري او نه هم بایومټریک لري، یوازې په همغه مرکز کې یو چا امضا کړی ده چې دا د باور وړ نه ده د افغانستان خلکو ته. او د دې د دغو ستونزو ترڅنګ کله چې دا لړۍ اوږدیږي او کمیسیون بیا هم د شفافیت دوی ادعاوې کوي، دا به نظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه فیفا ته او د افغانستان عامو وګړو ته د باور وړ نه ده. او موږ په دې باور من نه یو چې دغه هم دومره وځنډیدو، هم مو تقویم نقص کړ، هم قانون نقص شو، هم مو طرز العملونه نقص کړل، او اوس بیا شفافه او خو ټاکنو ته هم موږ لاس نسو پیدا کولی.
اخبره صاحب دغه ستونزو ته تاسو څه ځواب لري؟
موږ په دې اعتراف کوو چې ځینې ستونزې موجود دي، اما موږ باید د افغانستان
یادونه وکړو دغه ټول ستونزې
ټول نه منو، اما ځینې ستونزې د تخنیکی اړخ څخه موجود وي. پاتې وشتم نوشتم د میزان پنځم د اقرب، تاسو پوهیږئ چې دا یو ملي پروسه ده او په ټوله افغانستان کې دا ملي پروسه تطبیقیږي.
کابل ولایت د رایو بیا شمیرل موضوع ته اشاره وکړه، هغه پخوانی ستونزې
زر ازم نو په داسې یو هیواد کې چې هغه د درېمې نړۍ هیواد وي او د خلکو د آگاهۍ سطح ډېره کښته ده، البته د ډیموکراسۍ په برخه کې، او د ډیموکراسۍ غټ ستون انتخابات دي چې بدبختانه وایي د انتخاباتو مخینه هم په دغه ماډرن شکل یا عصري بڼه باندې په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري. هغه زرګونه کارمندان که هغه دایمي که هغه موقت چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دنده اجرا کوي، دا ټولې پرښتې هم نه دي. موږ په دې اعتراف کوو ځکه د دغه جامعې د باطن څخه دا راپورته شوي دي او د دغه جامعې محصول دي. ستونزې او مشکلات په پکښې موجود وي، اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې ټول هغه کسان شناسایی کي او هغه څرګند کي چې هغه فساد زمینه برابروي، هغه ترغلي کوي، تقلب کوي، مهندسي کوي او د نو په نورو غیر قانوني اعمالو باندې لاس پورې کوي. هیڅ ارګان تاسې په افغانستان کې ماته نه سي راښودلی چې په هغه کې دغسې افراد او اشخاص موجود نه وي او هغه په مرور زمان افشا نه سي. یعنی طبیعي خبره ده چې په ارګانونو کې دا ستونزې او مشکلات د بشري قوا کې موجوده ده، اما هڅه او کوشش دا دی چې رهبري په دې کې جدي او قاطع دریز ولري او کوشش دا وکړي چې دغه سي افراد او اشخاص د دغه اعمالو څخه د دوی مخنیوي وکړي. زه فکر کوم چې کموږ انتقاد پر بشري قوا باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کوو، دا معنی لري چې د ولس پر یو برخه باندې کوو.
دا که خراب ولستی دا که شو ولستی
پر سبدل ته مسولیت ورګرځي د انتخابات خپلواک کمیسون د کارکونکو د مسولیت ته چې خلکو ور باندې باور کړي د رای ور کړی دی هغه کوم رای چې ور کړی دی دوی مسولیت لري چې وی ساتي و نه دفاع وکي پاک رای له ناپاک حقوقونه جدا کی
شما ویل هغه انساني تدابیر چې د انساني د فکر پر بنیاد باندې ورتنی ولکېږي موږ ورتنی ولیدي کده دلبندۍ مرکزو کده بای میټیکو ممی شبکاو کده متخصصینو استخدام او همدارنګ کزین نور تدابیر د تفتیش تدبیر دی د بررسی او زین نور تدابیر چې هغه وکولای شي شفافیت او همدارنګ عدالت رامنځته کی په دې بهیر کې مشتر لاس لاندې لرو زب یو څه بیا هم تاکید پر وکم چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د امریکا د ټاکنو خپلواک کمیسون نه دی دغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ظرفیت دی دغه نهایی ظرفیت چې موږ په کار باندې اچول
که راځي بل موضوع ته حق پر صاحب داسې ویل کیږي چې د لومړنیو رایو د نتایجو په سر باندې په کمیسون کې د کمشنرانو په سر اختلافات موجود دي دا خبره تر څومره رښتینې ده
شو په دې مورد کې کچېری مستند اسناد موجود وي ډیر خوشاله کیږم د یو معاون څخنګوی په حیث چې دا وړاندې سي او موږ هم په ډیره لوړه او جګه غاړه باندې کمیشنرانو ته دا موضوع د کمیشنرانو مطرح کو او په مطبوعاتو کې بحث پرو
کو په دې برخه کې اسناد نه موجود دا په بیا بیا ځان د نتایجو د خپل دې ښکارندوی کوي چې دلته څه ستونزه موجوده
چې د دې تر شا یو حکمت موجود دی البته مثبت حکمت موجود دی چې هغه دغه ټولنې په خیر باندې
مروه جانې حق پرست صاحب یادونه وکړه چې کمیشنرانو ترمنځ په کمیسون کې هیڅ اختلافات نه ده موجود د تاسې موندنې څه ښیي واقعا داسې شی شته که اختلافات شته
د دوی ترمنځ هغه ناندری او بل هغه ستونزې چې وي له پیل څخه تر اوسه یې موږ هم شاهدان یو او د افغانستان عام وګړي هم او رسنۍ هم په هغه مسأله چې د غزنی ولایت ولایتي شورا ټاکنې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د ولس مشریزو ټاکنو مسأله وه پالنی ډول د رسنیو په مخ کې دوی سره جنجال وکړ او ویل ځینو کمشنرانو ویل چې موږ ولس مشریزي ټاکنې او د غزنی ټاکنې یو ځای تر سره کوو بیا ځینو ویل چې نه ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو باید په بل نیټه تر سره سي دا ټول ستونزې وي چې ټول افغانستان ولیدل چې دوی په یو خبره نه دي
کله چې کتل ته اختلافات د کار د سمون لپاره د فائدې لري ګټه لري
کاشکې یوازې اختلافات او د دوی دغه ستونزې چې په کمیسیون کې دي دا د افغانستان د سمون او د اصلاحاتو لپاره وای موږ به هم په دې شکر ایسته خو له بده مرغه چې هغه ستونزې چې موږ اوس په کمیسیون کې وینو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې دوی د افغانستان د فائدې او منفعت لپاره کار وکړي او د دوی ناندرۍ د دې لپاره وي چې ودرې د ټاکنې سمې ترسره سي یو ځای کې ترسره سي موږ مدیریت نسو کولای یا وزای که تر سره سی شاید موږ بیا هم مدیریتي ضعف ولرو خو له بده مرغه چې له پایل څخه تر اوسه پورې نه کمیشنران په خپلو دندو پوسول یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه د شکایتو کمیسیون هم په خپله دنده نه پوهیږي تر ډیره حده پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دندو کې مداخله وکړه یعنی هغه ستونزې چې موږ وینو او هغه فساد چې په کمیسیون کې د په ښکاره ډول دغه موږ ته ښکاره کوي چې بالاخره د کمیسیون کارکوونکي په ځانګړې توګه کمیشنران د افغانستان د خلکو د صلاح او د دوی د منفعت لپاره دوی کار نه کوي او دغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي دا د افغانستان د خلکو د فائدې
مروه جانې که راته مشخص کې دغه ستونزې شخصي دي ګوندي دي سمتي دي څه ډول ستونزې دي
له بده مرغه له پیل څخه تر اوسه پورې د کمیسیون کارکوونکي مو په ډېر استثناء ډول لیدلی دي چې دوی د بېطرفه وي دوی د یو خاص نوماند لپاره کار ونه کړي خپله بېطرفي دي حفظ کړي او دا د کمیسیون په منځ کې کله چې زموږ همکاران هره ورځ هلته ځي او خلک ویني د دوی کارکوونکي ویني د دوی هر هغه حرکت چې دوی کوي د دې په ښکاره ډول دا ښکاري چې دوی بیا هم یو خاص نومان ته کار کوي سیاسي احزابو ته یا هم یو ځانګړي نومان ته بالاخره په ښکاره ډول دوی څو ځلې دستګیر سول هڅه تاسو ولیدل چې د کمیسیون له خپلو کارکوونکو نه یو څوک راځي کمیسیون په فساد باندې متهم وي
خو نو په ټیټه کچه کارکوونکي
د ټیټه کچه کارکوونکو ته زمينه څوک برابروي کله چې موږ اوس حق پر سیب ویلې دا لعام خلکو د عام خلکو لمنځه کمیسون کارکونکو هم خوښسوي دي او دوی هلته کار کوي. سید چې لعام خلکو نه کمشنر هم ټاکل کیږي، لعام خلکو نه د کمیسون مشر هم ټاکل کیږي، لعام خلکو نه ولسمشر هم د عام خلکو لمنځه ټاکل سوی ده. خو بلکې د عام خلکو غوندې دوی راوی نه کوي خلکو سره، هر څوک خپل مسؤلیت باید وپیژني. سید چې کمیسون کارکونکو عام خلک دي، اما دوی ته وظایف، دوی ته کارونه چې دوی باید وکړي دا په ښکاره ډول د کمیسیون هغه رهبری دوی ته نه دی ورخودلې. کی ورخودلې وای نن ورځ به د کمیسیون هغه کسان چې په ښکته رتبو کې کار کوي دغه ستونزې به نه درلودلې او هر ورځ به بالفعل دوی نه دستګیرېده.
حق پر صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ تاسې دغه اختلافات او موضوع را د کړب داسې حال کې چې امینی صاحب دغه څرګندونه کړي چې کله چې ستونزې موجود وي کراسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ باندې په کارونو کې همغږي موجوده ده، ستونزه خو به نه وي. موږ تاسې وینو چې ځینې وخت څرګندونې همغږي نه وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ډول څرګندونې کړي، د شکایتو کمیسیون بیا بل ډول څرګندونې کړي، کارونه څومره همغږي دي که اختلاف شته؟
ښه، تیر سوال ځینې برخې ته یې زه نور هم اشاره کوم. یو خو د ټاکنو په قانون کې واضح نوشته سوي دي چې پر ځینو خاصو بحثونو باندې چې کله کمیسیون ناسته ترسره کوي هغه باید علني ترسره شي، چې یو هغه بحثونه چې دي هغه د تقویم بحث دی. د تقویم په بحث کې باید بحث د قانون له نگاه څخه علني ترسره شي او مطبوعات و رسنۍ، سیاسي عذاب، مدني ټولنې دا هم راوبلل سي. په دې برخه کې که د امینی صاحبې نظر دا وي چې دا اختلاف دی، زه فکر کوم دا اختلاف نه دی، دا تبادل د نظریاتو دی. د ټولو ملت په مخ کې، د مطبوعاتو په مخ کې چې یو کمیشنر خپل نظر وایي چې په دغه 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 مواردو کې که دغه سي تغییرات راسي ډیر به شي، بل کمیشنر بل نظر وایي. د وو کمیشنرانو انتخاب د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د قانون لمخې کچیر سړی دغه موضوع تر تحلیل لاندې ونیسي، په دې کې هم یو مفهوم سته چې ولې و کمیشنران انتخابیږي، ولې یو شخص د دې مسؤلیت او مشرتوب نه کوي، ولې دوه نه یي، ولې درې نه یي. دا چې و کمیشنران دا معنی چې د وو زاویو څخه باید یو موضوع تر تحلیل لاندې ونیول سي، و نظریات شامل وي، و دیدګاوې پکې شامل وي، او اخر داسې پریکړه او فیصله وسي چې هغه جامع وي، هغه تکمیل وي، او هغه بشپړ وي تر څو زموږ د هیواد ستونزې او مشکلات ټول په نظر کې نیول سوي. نو زه فکر کوم دې ته موږ اختلاف نه وایو، دې ته موږ تبادل د نظریات وایو. دوهمه موضوع، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1155 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی تر څو په ټوله هیواد کې ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کی، یعنی د شکایاتو کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا نه لري، مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا لري. بیا د انتخاباتو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون حقوقي مبنا لري. اوس کله چې موږ اساسي قانون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حقوقي مبنا ته وګورو او حقوقي اړخ تر مشاهده کوو، نو موږ ته دا جوت ایږي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټول ټاکنیز نظام نظارت کوي. البته هغه کړنې چې د شکایاتو کمیسیون هم تر سره کوي او هغه عدالت پکې په نظر کې نه نیول سوی، شفافیت په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1155 مادي پر اساس باندې چې پر دې ټاکنیز نظام د نظارت حق لري، دا حق لري چې د دوی څخه د وضاحت غوښتنه وکړي او اصلاحات رامنځته کړي. یو موضوع بل د تاسو یادونه وکړل چې د شکایاتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ ناندرې یا اختلافات او یا ځینې نورې ستونزې موجودې. ښه، په دې کې شک نشته چې ځینې وختونه به دا چې 15 کمیشنران هلته وظایف لري، و کمیشنران دلته وظایف لري، د دې ټولو کمیشنرانو دیدګاه نظریات واحد کېدلای نشي.
دلته دیدګا او لیدلوري مهم نه ده. دلته قوانین دي، طرزالعملونه دي. هر کمیسون، هر کمیشنر باید مطابق د عامه طرزالعمل قانونو رفتار او کې چلن او کې او کړنې مخته یوسي.
ګوره، زه یو مثال درکوم چې یو لږ مطبوعاتي هم سو دغه موضوع. ځینې کارمندان د شکایتو د کمیسیون لخوا څخه په مطبوعاتي بڼه باندې به دوی نشر کړل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې کارمندان د وظایفو څخه لیرې دي او نغدي جریمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره حقوقي بحث په دې اړه وکړي. د مثال په ډول ورته واضح وویل چې درویشتم ماده د انتخاباتو د قانون پاره کې وزیر راغلی دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دایمي او موقتی کارمندان د یاد کمیسیون لخوا څخه
بس لورکه د بیا دغه موضوع ته بیا ورځ بل بیا بحث وکړو. امینی صاحب، کدره توه چې د پلانډو کې راته وچه د انتخابات خپلواک کمیسیون د شکایت تر کمیسیون ترمنځ د کارونو همغږي موجوده د پلانډو کې راته
لب ای مخکې لدی چې تاسو د پښتنې جواب درکم، زه به حق پر صاحب ته وایم چې کمشنران واقعا د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي. نو مهرباني دی وکړي دغه ستونزو ته هم د حل لاره پیدا کړي. له پایل څخه تر اوسه پورې درې هنګره چې جوړ شوي دي او دوی کار کوي، یو ورځ هم په هغه معین وخت چې 9 بجې ټاکلې وه د هنګرونه نه دي خلاص شوي. دا د دوی د تعهد نشتون او بالاخره خپلې دندې ته په درانه سترګه نه کتل دي. د دې ترڅنګ داسې هنګرونه او داسې ټیمونه موږ لرو چې په 10 بجو، 10:30 تر 2 بجو پورې هم دوی هنګر تړلی وي، خلک انتظار باسي او دوی کار نه کوي. هغه هنګرونه چې د نومبر په 15مه نیټه دوی جوړ کړل، د نومبر تر 28مه نیټه پورې دا هنګرونه متوقف او اصلا کار نه کوي. یوازې د خلکو سرګو ته د خاورو شیندل دي چې موږ دوه هنګر نور هم جوړ کړی دي او دوی د ښه کار لپاره دوی کار کوي. د صندوقونو سرخلاص، د خلیتو سرخلاص وي، د پزینو محلونو او مرکزونو کې اصلا جورنال نسته، فهرست نسته، جدول نسته. کله چې رای حسابيږي بایومتریک جالي راوځي. نو دوی د مهرباني وکړي اول د دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، وروسته لغنه بیا دوی کولای شي چې موږ تر یو حد پورې دا ادعا وکړو چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار کوي. د دواړو کمیسیونونو، د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د همغږي نشټون په فایل کې هم لیدلی و. زه د مثال په توګه تاسو کولای سم د بایومټریک مسله وایم چې پرته ل خپل دندې څخه او پرته ل دې چې د دوی حق وي دوی یو د بل په کارونو کې مداخله وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو لورځ څخه اعلان وکړ چې موږ هغه رایي سبو چې بایومټریک باندې
اوس موجود ده،
هم دا اوس هم دا ستونزه شته او دواړه کمیسیونونه په خپل منځونو کې هغه سی باید چې دوی کار کړی وي تر اوسه هم کار نه کړی.
اختر صاحب، کده ورستی پښتنې په توګه باندې دا بحث راجم کوم، څو ځلې لومړنی پایلې اعلان و ځنډېده، اینه وروستۍ پایلو اعلان خو به نه ځنډېږي.
شه په دې برخه کې بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تلاش او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون څخه نهایي لیست ترلاسه کړي او د امانت په شکل هغه اعلان ته وسپاري. البته ډیره مهمه دا ده چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون نهایي لیست افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. یو مسله. دوم، دوی د هغو مرکزونو یادونه وکړل چې هغه تر تفتیش او بررسی لاندې. په دې برخه کې اول خو زما هیله دا ده چې موږ باید د کمیشنر صاحبانو چې یو پالیسي ساز بورد دی او د دارالانشا وظایف سره وپیژنو چې دارالانشا کمی وظیفې لري.
د انتخابات کمیشنر ته ورګرځي،
درسته ده،
کمیشنر ته مسؤلیت ورګرځي ځکه هغه عملیاتي برخه د امر لاندې کار کوي.
درسته ده، درسته ده، اما مسؤلیتونه هم باید موږ سره وپیژنو. تر ډیر بریده پورې یوازې د پالیسي سازۍ بورد ته انتقال لاندې نیول هم عادلانه نه دي. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې صلاحیتونه واضح دي، نو کله چې صلاحیتونه واضح انتقادم باید واضح چې پر کومې برخې دي او کومه برخه په خپل کارونو کې پاتې راغلي او ناغېړې کوي. دا چې صندوقونه سرونه خلاص پاتې سوي یا محافظتي خلطې په درست شکل رسیدلې نه دي، بیا هم تر ډېره بریده پورې په دارالانشا چې یو اجرایي ارګان دی په هغه پسې مربوطېږي. اما په دې برخه کې بیا هم د کمیشنرانو بورد کوشش او هڅه دا کوي چې د ستونزې حل کې او دارالانشا ته هم په وخت او زمان باندې لازم لارښوونې کړي دي چې د ستونزې او مشکلات په وخت او زمان باندې حل شي. بل موضوع زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د شکایتو د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د تقابل نقطه موجوده نه ده، اما ځینې وختونه د حقوقي اړه بحثونه کیږي او هر یو کوشش کوي چې خپل صلاحیتونه په لاس کې واخلي.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامین له تاسو څخه مننه کوم چې بحث کې مو سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چاري.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو